پګوریدونکو السلام علیکم دا مشال ریډیو دا او زم ستاسو قربا اسرار العالم مومن دا وخت په خبر کې د ورځې یو بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې بواري د پاکستان په دوره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د ترګری پر ضد جنگ لړکی امریکا د پاکستاني ولس سره ملګری ده. د لیبیا د لری کل شوی حکمران مومر قذافی په وجنا هم یو رپورټ لرو. دا به هم وره چې په خبر ایجنسی کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ انخته کې باندې دیرش کسان وجل شوی. د ترڅنګ نور هم یو شمیر رپورټونه خبرونه او مرکې لرو او په روسي نیمای کې به 19 پروګرام اقتصادي نړۍ هم وري خو لومړی به د بوریوال کاکلنا د سات تازه خبرونه وورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په اسلام آباد کې ویلي د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ګډه پوله دواړو خواو ته د اورپک پر ضد عملیات پکار دي. په خبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپک ترمنځ په نښتو کې 44 تنه وژل شوی دي او د لیبیا د ولس ترڅنګ په نړیواله ټولنه کې هم په پراخ کچه د مومر قذافی د وژل کېدو ارکلی شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وای امریکا د پاکستان د خودمختاری احترام کوي. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال میرمن کلینټن وویل یو باثباته او پر امن افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. هغې وویل موږ پر دې اتفاق کړی دی چې حقانی شبکه د سیمې لپاره خطر دی. میرمن کلینټن زیاته کړه په کار ده چې د پولی دواړو خواو ته د اورپکو پر ضد عملیات وسي او د دوی په تمځایونه له منځه یوړل سي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون له میرمن کلینټن سره تر خبرو او وروسته وویل
وی بلیو دټ د طالبان ټو ا ویری ویری ګریټ ایکستنت
ولسمشر کرزی وای موږ باور لرو چې طالبان تر ډیره حده د پاکستانی اسټابلیشمنت په لاس کې دي. په پاکستان کې اوسي، په پاکستان کې مرکزونه دي، بریدونه له پاکستانه کوي. د دې معنی دا نه ده چې موږ له پاکستان سره د خبرو لپاره هغوی ته ګوته نیسو، بلکې د دې معنی دا ده چې موږ د خبرو اترو لپاره د مناسبو چارواکو او ځای په لټه کې یو. د کرزی الفاظ. له میرمن کلینټن سره په دې مهم سفر کې د امریکا د استخباراتو مشر ډیوید پیټریاس او د پوز مشر جنرال مارټن ټیمسی هم ملګری دي. په خبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپکو ترمنځ په نښتو کې 44 تنه وژل شوي او 44 نور ټپیان دي. د مشال ریډیو خبریال د انتظامی او پوځي چارواکو لخوا وایي چې د باډي د ملک دین خیلو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ په پرونیو نښتو کې 3 امنیتي سرتیري او 44 وسلوال وژل شوی دي، خو وسلوال بیا وایي چې وازی 15 کسان ژوبل دي. بل پلو په دې سیمه کې د یو شمیر توغندیو د لګیدو له امله د ځای خلکو په وینا و ولسی وګړي هم وژل شوی دي. د دې سیمه یو اوسیدونکو هلته د روان حالت په اړه مشال ریډیو ته داسې وایي
دومره مشکلات چې اسرا په دغه تنگ نه به بلږي بس ځان چې کنده خراب کمر جګم یا چې کنده دغه نه چې د نجات وګو اجرا چې وګو مرځي دا عام حال لګي بربر ګولیر اورځي کی پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله رو پکې غضب روان دی ډېر خړو کړو واستږي ډېر واستري خو یې یو نه مرځي نه پیدا ویږي مجبورې وایي کړن شي بارونه اب ځای باندې پاتې بس دغه حالت وي.
په خبر ایجنسی کې له تیرو دوو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې وخت نا وخت پکې ولسی وګړي وژل کیږي. په لیبیا کې خلک د پلازمینې ترابلس په ګډون په ټول هیواد کې د اوږدمهاله واکمن مومر قذافی تر وژل کېدو وروسته جشنونه لمانځي. په نړیواله ټولنه کې هم په پراخ کچه د مومر قذافی د وژل کېدو هرکلی سوی او پر لیبیایي ولس ږغ سوی دی چې د یو سیاسي راتلونکي لپاره دې کار وکړي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د هغه له وژل کېدو وروسته خبریالانو ته داسې وویل
So this is a momentous day in the history of Libya. The dark shadow of tyranny has been lifted.
پس دا د لیبیا د تاریخ یو استره او مهمه ورځ ده. د ظلم او بیرحمۍ تورې تیارې یو خواته شوې او د لوی وادي لزان سره د لیبیا د خلکو لپاره یو ستر مسولیت هم راوړي او غدا چې یو نغښتون کې بے تعصب او جمهوری لیبیا جوړ کی کوم بچي د قذافی دیکتاتورۍ ته یو رټ جواب وي.
And democratic Libya that stands as the ultimate rebuke to Gaddafi's dictatorship.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د اروپایي کمیشن د مشر جوز بیروسو په ګډون یو شمیر اروپایي مشران هم د مرکز افی د لمنځتلو هرکلی وکړ. د لیبیا د ملي لنډمهال شورا د چارواکو په وینا مرکز افی پرون په خپل پلانر شار سرت کې د لنډمهال شورا د ځواکونو او د هغه د پلویانو ترمنځ د ډزو پترس کې ووژل سو. مرکز افی له تیرو 22 کالو راهیسې پر لیبیا واکمنو. د ملګرو ملتونو په 193 غړي لرونکو عمومي اسمبلی کې نن د امنیت د شورا لپاره د 15 غیر مستقلو غړو د ټاکلو په خاطر رایه چول کیږي. د اسیا لپاره پر ځانګړي چوکۍ د پاکستان او قرغیزستان یو لبل سره مقابله ده. پاکستان تر دې وړاندې شپږ ځله پر دې چوکۍ پاتې شوی دی، خو د قرغیزستان به دا لومړی ځل وي چې که یې وګټي نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د دوو کال لپاره غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کړي. هند روان کال په پیل کې دا غړیتوب ترلاسه کړی وو او د 2012 کال تر پای به دوام ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د نړۍ د امنیتي اندیښنو په اړه پریکړه کوي 15 مستقل غړي لري چې په هغوی کې برتانیا، چین، فرانس، روس او امریکا شامل دي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو ډلیز قبر میندل دی. د تخار ولایت د والی ویاند فیض محمد توحیدی وایي چې دا ډلیز قبر ځای خلکو د یاتسی ولایت په رسته ګلسوالۍ کې میندل دی. د هغه په خبره چارواکو تر اوسه په دې قبر کې له شلو څخه تر دېرشو شمړې میندلې او ښایي چې دا قبر شاوخوا 10 کاله پخوانی وي. هغه زیاته کړې ده په دې اړه پلټنې دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مو د بوریوال کاکل نو اوریدل. په روانه غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ واوري. دا مهال د اسلام آباد په دوره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي د ترګرۍ پر ضد باید په ټولو شوبو کې همکاري وشي. د دې نه وړاندې د کابل په دوره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي پاکستان باید چې د ترګرو ملاتړ پریږدي ځکه چې دغه هیواد یې په خپله هم ډېر ځپلې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن لخوا د پاکستان د دورې په اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
دا ښه خبره ده چې د پاکستان خلک هلته ځي، د هغې دلته راځي، چې د چا منصوبې زما د ملک په مفادو کې ښه دي او چې زما د ملک په مفادو کې منصوبې نه دي نو ښه نه دي. معیار دا په کار دی، لهذا چې کوم ملک هم راځي نو هغې ته د خپل ملک مفادات مخې ته یخل غواړي.
د دې ترڅنګ دا به هم واورئ چې په پاکستان کې د یخنۍ موسم راتلو سره په سند صوبه کې د سیلاب ځپلو ستونزې لا هم زیاتې شوې دي.
دا پران کلوی دا علاقې دا ټول سپورې په اوبو کې ډوبې ده. تقریبا د 300 والا شپږ فوټه پورې اوبو پکې ولاړې دي. کاري هسپتالونو یا اسکولونو په هغه کې چې کوم خلک رهایش پذیرو هغوی ته وایي چې تاسو دا ځای نور خالي
کړئ. دا انور یو شمېر ریپورټونه لرو. د مشالې ډیو سره اوسئ. اوردونکو تاسو څنګه په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا مهال د پاکستان په دوره ده. نوموړي دینه وړاندې چې کومه د کابل دوره کړې وه او هلته هغې ویلي وو چې یو باثباته او پرامنه افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. د دې نه علاوه هیلری کلینټن دا هم ویلي وو چې هغوی غواړي پاکستان سره په هغه ټولو شوبو کې کار وکړي کوم چې د ترګری پر ضد یو ښه ګام کېدی شي. د دې څنګه هیلری کلینټن د کابل په دوره دا هم ویلي وو چې پاکستان لرا پکار دی چې د ترګرو ملاتړ پریږدي. اوردونکو موږ هڅه کوو چې د خپل خبریال سره په دې اړه خبرې وکړو، خو لومړی ورزو خیبر پختونخوا ته چې د خیبر پختونخوا حکومت د هیلری کلینټن د دورې په اړه څه خبرګون لري. ناراضي چې د شبیر جان رپورټ واورو.
د پاکستان په دوره راغلی د امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د دورې په حق له د خیبر پختونخوا حکومت وینا ده چې دواړو ملکونو له ښه اړیکو ساتلو لپاره پکار دی چې دوی مشران د یو بل د ملکونو دورې وکړي او د یو بل شکونه لرې کړي. او باید چې پاکستان له د خپل مفاداتو ته قتل پکار دی او همداغې پرانا کې دی خپل پالیسي جوړې کړي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان میر افتخار حسین وینا تر مخه چې داسې قسمه دورې دواړه ملکونو له پکار دی ځکه چې دې سره شکونه هم لر شي او اعتماد هم سیوا کیږي. د هیلری کلنټن د موجوده دورې په هغله باندې میر افتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل
دا خبره ده چې د پاکستان خلک هلته ځي د هغې دلته راځي دې سره چې کوم دی شکوک او شبهات لرې کیږي. تحفظات شته خو چې په خبرو کې په ټیبل کینی نو تحفظات چې کوم دی نو د هغه د لرې کېدو ماحول جوړ شي. لہذا دا دورې پکار دي مزید پکار دي د یو بل سره نزدېکت پکار دي ځکه چې دنیا اوس چې کوم دی ګلوبل ویلج دی موږ د یو بل نه جدا پاتې کېدی نه شو. نو که څوک هم داسې سوچ کوي چې د پلانکي مل خل دی راځي او د پلانکي دی نه راځي او دا خلک ښه دي او دا خراب دي نه څوک ښه دي او نه خراب دي.
نوموړی دا هم ویل که ملک هر یو وي خو موږ له خپلو مفاداتو ته قتل پکار دي او د هغې پر بنیاد باندې هغوی سره خبرې اترې کول پکار دي
چې د چا منصوبې زما د ملک په مفادو کې دي ښه دي او چې زما د ملک په مفادو کې منصوبې نه دي نو ښه نه دي. معیار دا پکار دی لہذا چې کوم ملک هم راځي نو هغې ته د خپل ملک مفادات مخې ته ایښل غواړي او د هغې په رڼا کې سره خبرې کول غواړي. دا هیلری د خدای دې وکړي چې مطلب اوباما راشي او دلته چې کوم دی نو زمونږ مشرانو سره خبرې وکړي او زمونږ مشرانو له پکار دي چې د خپلو مفاداتو په رڼا کې دا غوی نه کوم دی د موجوده صورتحال په بنیاد باندې د فیصلې کولو کم صورتحال چې دی هغه واضح کی.
په افغانستان کې د امن په خلا باندې می افتخار سین جاته کړه چې نه یوازې افغانستان بلکې د ټولو سیمې امن لپاره ضروري ده چې امریکا پاکستان او افغانستان په ګډه باندې حل ځلې وکړي او په شریکه دی په اعتماد سره خپل فیصلې وکړي نو الهبا په سیمه کې امن راځي.
په دې فضا کې چې کوم دی فیصلې وکړي چې هغه کې پکار دی چې امریکا شاملې پاکستان شاملې افغانستان شاملې اوس د دې خبرې ضرورت دی چې دې درې واړه شامل وي او فیصله کوي نو کې د کامیابی امکان شته او د دې درې واړو کې چې یو قسم شامل ني نو هغه کې بیا د کامیابی امکان کم دی او د ناکامۍ امکان زیات دی. لہذا دا ډېر یو خوش ګوند او تګ را تک پکار دی.
یاد دي چې د امریکې خارجه وزیر هیلری کلنټن د پاکستان دوره په داسې وخت کې کړی ده چې دواړو ملکونو د مشرانو او شړنکارو وینا تر مخه د پاکستان او امریکې تعلقات روان وخت کې د ډېر سخت وخت نه تیریږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اردوونکو څنګه تاسو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن دا مهال د اسلام آباد په دوره ده او دغه رنګ په دې اړه تاسو د خیبر پختونخوا د حکومت د موقف نه هم خبر شوی. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن دا مهال د پاکستان د کومو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او څه قسمه خبرې منځته راغلي دي په دې اړه خبرې کوو. دا وخت د اسلام آباد نه موږ سره د ټلیفون په کرخه دي د مشال ډو خبريال احمد الله. احمد الله ستړي مشي کلنٹن او د پاکستان د چارواکو ترمنځ څه قسمه خبرې مخې ته راغلې دي؟
ای سر د امریکای خارجه وزیر هیلری کلنټن چې دا مهال د پاکستان په دوره ده اوس نه لږ شی بوړان دي. د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر سره یو ګډ خبری کانفرنس ته وینا کی ویلا چې پاکستان چې امریکا چې کوم دی هغه یو په مضبوط او ښه پاکستان لیدل غواړي او موږ کله هم داسې نه ګڼو چې لکه پاکستان حیثیت لکه د افغانستان یا د عراق په شانتې دی. بلکې جنرال کیانی چې کومه خبره کړې وه چې پاکستان لکه یو ایټمی ملک دی نو موږ هم بالکل دا منو چې دا یو ایټمی ملک دی او هغه زیات چې کومه توجه ځکه چې پریس کانفرنس کې په خپل هم موجود او مالته هغه چې خبرې کولې نو هغه ویلا چې د پولي اغه لري چې کوم د القاعده یا د غین علاوه چې کوم د شمالي وزیرستان کې چې کوم حقانی نتورک لګیا دی اغل تک کوم کارویانه کوي نو د پولي اغه لري لګیا او موږ په هغه په صد باندې عملیات شروع کړی ول. پاکستان حکومت له هم په کار دی چې د پولي دی غاړه له خصوصا په قبایلی علاقو کې هغه د دې ترهګرو په صد باندې کاروایي وکړي ځکه چې دا ترهګر چې دي نه د پاکستان په ګټه کې دي او نه د افغانستان په ګټه کې دي.
احمد الله تاسو تاسو خبره کټ کومه دغه غونډه کې چې کوم دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر هم چې کوم دی وینا وکړه دغه پړه دغه څه مهم ټکی دغه د وینا
بالکل د خبری غونډه ته ډومبه ټول نه نه ربانی کر وینا شروع کړه واغې دا خبره وکړه چې موږ ډومبه خبره دا غېدا و چې موږ امریکای سره ښه تعلقات چې دې موږ خپل کول غواړو ځکه چې خراب تعلقات نه د امریکای په مفاداتو کې دی نه د پاکستان په مفاداتو کې. نو دا وجه دا چې هیلری کلنټن یاد دینه مخکې مارک باسمن د پاکستان دوره وکړه او موږ غواړو هم دا چې د امریکای سره زموږ تعلقات ښه شي. دې نه علاوه غې دا خبره وکړه چې د حقانی نتورک په ضد د عملیاتو خبره واغې هم ویل چې موږ بالکل لګیا یو چې څومره وهاده پورې زموږ نه کیږي ځکه چې تر هغه چې دی کاغه په پاکستان کې کاروایی کوي کاغه په افغانستان کې کاروایی کوي دا د دوه ملکونو د ګټه د پاره نه دی او هغه په دې خبره ډیر زیات زور ورکړو چې مستحکم افغانستان چې کوم دی هغه د پاکستان لپاره ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې په افغانستان کې حالات خراب وي نو په پاکستان کې هم د هغې وجې نه حالات چې کوم دي داسې خرابېږي او هغه د ټولو په وړاندې دي. نو موږ هم په شریکه کوشش کوي لګیا یو او زموږ دا د امریکې سره دا دغه دی چې تر کوم حده پورې موږ نه کېږي چې دا ترهګر چې کوم دي دا د سیمې نه ختم کړی شي او په دواړو ملکونو کې امن شي. د دې نه علاوه هغې د آل پارټي کانسل چې کوم شو د هغې په حق له خبرې وکړله چې په هغې کې موږ کمې خبرې وکړلې، هغې نه هم موږ میرمن هیلري کلنټن خبر کړله چې ټول ولس غواړي چې لکه ترهګري چې کوم دی د دې نه
پاکستان خبر راغلی.
بالکل خبریالان څو وخت هغه دغه کونه په خبریالان ته دا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو د هغه اړین دلته په پاکستان کې حمله کیږي، تاسو غوښتنه کوي هغه ول زمونږ د غوښتنو مطلب دا دی چې پاکستان کې کوم په پول پولی بڑے غړ ته لګیا یو موږ عملیات کوو، د پولی دی غړ ته چې کوم حقانی نتورک دی ځکه چې دا په دا قسمه کارویانو کې ککړ دی. نو په کار دی چې پاکستان د دوی په ضد باندې عملیاتو کې حقانی نتورک چې دا ختم کړي، ځکه چې حقانی نتورک په افغانستان کې حملې کوي او دوی واپس راځي، دوی پټنځایونه چې کوم دي هغه په پاکستان کې دي. نو دوی چې واپس کړه دې ملک ته راشي دلته، نو هغلته خو موږ د هغوی په ضد باندې چې څه عملیات یې هغه وکړو خو دلته پسې عملیات نه کېږي. نو په کار دی چې دلته هم د دوی په ضد عملیات وشي، نو دوی لپاره به ځای بنئ د پټېدو. نو دغه شانت د دوی خاتمه چې د هغه ډېر زر ممکن ده بیا دغه شانت دوی ختمېدلی شي. نو هغوی دا خبره بار بار وکړله چې موږ پاکستان برها ته وی چې تاسو دای په ضد عملیاتو کې ځکه چې دا د دوه ملکونو په ګټه کې نه دی. ولې د دې موقع باندې د خارجه وزیر هینا ربانی کړ دا وینا و چې موږ لګیا یو خپل پوره کوششونه کوو چې دا تر هغه چې کومې د سیمې نه ختم کړي، ځکه چې تاسو چې څنګه غوښتل چې تاسو سره اتفاق کوم چې دا تر هغه نه د پاکستان په ګټه کې دی او نه د افغانستان په ګټه کې دی، لکه دوه ملکونو ته د دې نه نقصان رسي. نو موږ هم دا کوشش دی چې دا ختم کړو.
احمد الله ک دا راته پلانډ ټکی کوي چې هیلری کلنټن به تر کوم وخت پورې په پاکستان کې وي او څه مصروفیات به نور د هغه وي.
سر څو وخت پریس کانفرنس هیلری کلنټن وکړه، د هغې نه فورن وروسته هغه ایوان صدر ته لاړه او صدر آصف علي زرداری سره د هغې دا وخت ملاقات روان دی په ایوان صدر کې. لکه دغه ملاقات وروسته بیا دی راځي د پاکستان یو بل مقامي هوټل د سرینا هوټل هغې ته به راځي، د هغې وروسته بیا یو پروګرام دی او مطبوعاتو سره به هغلته خبرې کوي. ولې نن ماښام ماسخوتن چې کوم دی میرمن هیلری کلنټن به واپس خپل ملک ته ستنېږي.
ډېره ډېره مننه احمد الله ستاسو نه. احمد الله موږ ته معلومات راکول د امریکا د بنو چارو وزیر هیلری کلنټن د دورې په اړه باندې. اوریدونکو د هیلری کلنټن د دورې په اړه مانیز منګه همکار مجید بابر د سیمه ایزو چارو کارپو او سینیټر سلیم سیف الله سره هم خبرې کړي، راځي چې دا وورو.
ګورې جی د میټینګونو د راتګ مقصد دا دی چې تعلقات نور ښه شي او تعلقات نن سبا د پاکستان او د امریکې لکه په کې هغه راغلی دی چې کوم مخکې خوږوالی او هغه اوس کم شوی دی. نو په دې سلسله کې هیلری کلنټن راغلی ده او یو مؤثر شخصیت ده، یقینا د پرزیدنت کلنټن پلور والا ده او سیکرټری آف سٹیټ ده او سی آی اے هیډ او هغه د فوجیانو مشر هم راغلی دی. نو ما دا یقین دی چې دې سره چې کوم د تعلقات کې بدمزګي راغلی ده نو هغې کې به بیا امید لرم چې بهتري به راشي. په دې
سلیم صاحب داسې ویل کېږي چې دغه ټول یو وفد سره د ډیرو شرطونو پاکستان ته راغلی دی، نو ستاسو په نظر باندې هغه شرطونه چې دوی ځان سره راوړي دي پاکستان دا مهال دې ته تیار دی چې هغه شرطونو ته د او جواب ورکړي؟
نه دا خو ګوره جی مونږ به خپل هغه ته ګورو. پاکستان خو خپل حالات ډېر خراب دي، اقتصادي حالات ډېر خراب دي، امن و امان حالات خراب دي. پاکستان نن ډېر لوی تکلیف کړی او پاکستان دا خواهش لري چې نور دا تکلیف کې اضافه نه شو کولای. ولس چې دی عوام ډېر غریبان پریشان دي، پاکستان کا سر غلط قدم واخص ہو دینا پاکستان تے لوی نقصان ہے.
سلیم سے داس ویل کیگی چے دغه وفت دوای چے پا پاکستان کی دننا د حقانی نیٹ ورک چے خبر کیگی داغوی په خلاف د پاکستان کاروایو کی پاکستان ولے په خارجہ ستا او په داخله ستا باندے او په پوزی ستا باندے د دغه ڈلے په ضد ولے کاروائی نہ کی؟
ګوره جی زه خوایم چې پورا پاکستان کې په کار چې دا کوم مسله دومره د هغې بنیادي وجه خو دا جنگ دی که نه په افغانستان کې هغې په وجه پاکستان ته هم دومره ډېره اصله راغله او دا په کار چې کراچی نه تر خیبر پورې د اصلې کمی چې دا خو پاکستان خپل ضرورت دی او پاکستان ته کول پکار دی بغیر د امریکا وینا یا د چین وینا یا د روس وینا یا د انډیا وینا خپل دی کې او پاکستان پکار دی چې خپلم دسې تنظیمونو او دسې قوتونو مخالفت وکړي چې کوم په زور باندې او په زبردستی باندې خپل سوچ او فکر ته دی په عوامو باندې اچول غواړي. نو دا کاغه پکې اکانی نیټورک دی که بل نیټورک دی حکومت داسې هم کول پکار دی.
سلیم صاحب خیرانه پوښتنه مې دا ده چې افغانستان د پاکستان ګاونډي هیواد دی او پاکستان دا همیشه داوه کوي چې د دغه هیواد د بدامنۍ له کبله پاکستان ډېر قربانیانې ورکړي دي. تاسو د امن د یو جرګې غړي یې او د افغانستان سره د امن دغه لړۍ مخکې بوځئ، نو په دې موجوده حالاتو کې د پاکستان د هند او د افغانستان تعلقات کوم طرف ته روان دي؟
پاکستان او د هندوستان تعلقات خو زه دیشي پاک کیم چې دا ښه کول پکار دي. افغانستان او پاکستان خو مونږ خو داسې تړون دی چې دا دې نه وتلی نه شو. دا خواهش لرو چې افغانستان حالات دې خدای ښه کړي، دې به خو پریشانی ده او الله تعالی ته به سوال کوو چې دا افغانستان حالات چې ټیک شوي نه وي پاکستان حالات هم نه ټیکېږي. او هندوستان ته هم دا سوچ پکار دی چې بھائی پاکستان او افغانستان حالات ٹھیک نہیں نو دے اثرات به منفی اثرات به هندوستان باندې پریوزی. دا ټول ملکونو ته پکار دی چې خلک تنگ دی جنگ نه جګړه نه بلاست یو کوشش پکار دی چې د سیو جاری او یو مسلسل کوشش چې دې معاملې سے حل رو باسو او دا شی چې فور ایور همیشه دے پاره دا شی دا جنگ او دا جګړه او دا ختم شي او علاقې دوباره دیش کاله علاقې دا وغولی دو جنگ ولی دو چوشته پامن کې دا ماشومان موږ خپل بچلوې کوي.
د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن دا مهال د پاکستان په دوره د نوموړي د دورې په اړه مو د سیمه ایزو چارو کارپو او سینیټر سلیم سیف الله سره مرکه واورېده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او زو افغانستان ته اوریدونکو، د پاکستان د دورې نه وړاندې د امریکا د بانو چارو وزیر هیلری کلینټن د کابل هم دوره وکړه او دغه رنګ په دې موخه له ولسمشر کرزي سره د یوې خبري غونډې په ترڅ کې هغه ویلې چې د حقانی شبکې په وړاندې په دې ورستو کې په افغانستان کې ستر امنیتي عملیات ترسره شول او د دې شبکې د ځپلو لپاره له پولي هغه خوا هم اقدامات کیږي او په پاکستان به هم فشار راوړي څو دغه شبکه د پولي دواړو خواو ته د وجنې او رانکاریو څخه لاس واخلي. خو د چارو کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظریات لري. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د پنج شنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سره په یو خبري غونډه کې یو ځل بیا یادونه وکړه چې پاکستان نور باید د دوی په وینا د تروریستانو ملاتړ ونه کړي، ځکه دوی د پاکستان لپاره هم کړاو دی. هیلری کلینټن زیاته کړه،
And so we will be delivering a very clear message to the government of Pakistan because they too have suffered.
موږ د پاکستان حکومت ته یو څرګند پیغام ورکو، ځکه دوی هم له تروریزم څخه کړیږي. نو په دې اساس باید له تروریزم څخه هیڅ ملاتړ ونه شي او نه هم باید هغه کسان چې زاړه، ځوانان، ښځې او ماشومان وژني هیڅ پټنځای ولري. زما جدي پیغام دا دی چې د پاکستان حکومت هم باید د ستونزو د حل یوه برخه شي او خپل هیواد له هغو کسانو چې د پاکستان خلک هم وژني او بیا له سرحدونو اوړي او په افغانستان کې خلک وژني پاک کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي چې په پاکستان د امریکا لخوا فشار راوړل د افغانستان د حکومت له پخوا غوښتنه وه، خو اوس چې په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله زیاته شوې، هلته په امریکا کې هم د امریکا حکومت د خلکو تر فشار لاندې دی.
په پاکستان باندې د امریکا د متحده ایالاتو فشار راوړل دا د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت له ډېر وخته غوښتنه وه چې امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې دلته بمباري کوي، تلاشي کوي، دغه په د ترهګرو ځالې دلته نسته، هغه له پولې هغې خواته دي. او بله خبره دا ده چې سږ کال د امریکایي ځواکونو مرګ هم ډېر زیات شوی دی، یعنې د دوی د مرګ کچه ډېره لوړه شوې ده. نو خپله مالته د امریکایانو په خپل حکومت باندې دا فشار ده.
د ولسی جرګې یو بل غړی جبار قهرمان هم وایي چې په پاکستان فشار راوړل حتمی کار دی، خو له احتیاط سره، ځکه د خبرو دروازې باید ونه تړل شي.
چې ډېر په زغرنده نور پاکستان ته وویل شي چې بس دی، ټول بازي بازي نونه بري شي بابا بازي. دا د وخت مسؤلینو ته، د وخت حکومتونو ته همیشه په کار وه چې دوی باید د پاکستان پاک جدي دریځ نیولی وای. ولې یو شی تصحیح کول غواړم چې دومره په افراطم نه چې موږ مطلق مصالحه نه پیکو. مصالحه زموږ یو ضرورت دی، زموږ د خپلو خلکو سره زموږ ډېر مشکلات دي، زموږ خپل خلک دي چې زموږ سره ناراضه شوي دي. د حکومت د چارو د مسؤلینو د بې کفایتۍ څخه لویه کتله خلک د نن ستا په ضد ولاړ دي.
خو د سیاسي چارو یو بل کار په وید موږ د وایي چې امریکا به کله هم پر پاکستان پوځي برید ونه کړي، ځکه له یوې خوا امریکا اوس د اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له بلې خوا په سیمه کې د پاکستان غوندې بل همکار هیواد نشي پیدا کولی.
امریکا نشي کولی چې په پاکستان باندې نظامي یرغل وکړي هماغه چې په افغانستان کې وکړي یا په عراق کې. دا توان امریکا نه لري. د امریکا هغه پخوانی هیبت له منځه تللی دی. دا امریکا چې اوس موږ هغه د موجودیت شاهد یو، یو داسې هیواد دی چې اقتصادي مشکلات لري په خپل هیواد کې، چې دا اقتصادي مشکلات دته دا اجازه نه ورکوي چې په نور یو بله جنګ واوړي، بله جنګ ته رخ کړي. بله خبره دا ده چې پاکستان امریکا لپاره ډېر یو مهم هیواد دی. داسې یو هیواد دی چې بدیل نه لري په دې سیمه کې. نو څنګه کولی شي امریکا پاکستان بالکل هیر کړي او پاکستان په مقابل کې یو داسې کلک دریځ ونیسي چې په نتیجه کې پاکستان بالکل له امریکا څخه خپل ملاتړ واخلي او په دې سیمه کې امریکا یوازې پاتې شي؟ داسې ګواښونه یوازې د خولو خبرې دي او هیڅ نتیجه نه لري.
دا په داس حال کې د چې څو ورځې وړاندې د افغان او ناټو ځواکونو چارواکو اعلان وکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د حقانی شبکې پر وړاندې عملیات پیل کړي، او د نړیوالو رسنیو د رپورټونو له مخې چې ناټو به خپل درې نور کنډک سرتیري هم د پولې د تړلو لپاره ولیږي. خو په خوست کې د افغان او ناټو ځواکونو چارواکي د دې عملیاتو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، او د سیمې خلک هم د پراخو عملیاتو بیلګې نه په ګوته کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د امریکا د بنچر وزیر هیلری کلینټن لخوا د کابل د دورې په اړه مو د نقیب الله متنوال رپورټ واورېدو. اوس زو د خبر ایجنسۍ ته د خبر ایجنسۍ د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا د باړې تحصیل په ملک دین خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په تازه خطو کې درې امنیتي سرتیري، څلور دیس وسروال او اووه ولسی وګړي وژل شوي او یو شمېر جوبل دي. نور حال د مشال اډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسۍ د انتظامی او پوځي چارواکو په وینا د باړې تحصیل په ملک دین خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په پرونی نښتو کې امنیتي سرتیرو او وسلوالو په ګډون ولسی وګړو ته درنه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR یو چارواکي میجر فضل خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې نښتو کې د عبدالقادر په نوم د پوز یو کپتان او د اف سی دو سرتیری وژل شوی دی او اته سرتیری پکې جوبل شوی دی. او ادعا یې وکړه چې امنیتی ځواکونه هم څلور دیش وسلوال وژل دي او د هلیکوپټرو نه د وسلوالو پټنځایونه هم په نخه کړی دي. خود لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو سرچینه وایي چې په دې نښتو کې د دوی یوازې 15 تنه جوبل شوی دي او نور څه زیان ورته نه دی رسیدلی. د ځای سرچینو په وینا په دې نښتو کې په کوهی چوک، برکمبرخیل، سورکس، ناله ملک دین خیل، بازګاړه، سورډنډ، کاریګر ګړی، الحاج مارکیټ او داسې یو شمېر نورو سیمو کې په کورونو باندې د مارټر ګولیو د راپریوتو په ترڅ کې شاوخوا اووه ولسی وګړي وژل شوي دي او د 400 څخه زیات پکې جوبل دي چې ماشومان او میرمنې هم پکې شامل دي. په دې کسانو کې د ناله ملک دین خیلو یو شپږ کلنه جینۍ حکیمه هم ده چې د مارټر ګولۍ د چاودېدو په ترڅ کې جوبل شوې ده، او د ډاکټرانو په وینا د اندېښنې وړ حالت کې په حیات آباد میډیکل روغتون کې د درملنې لپاره پرته ده. د شپکلنې حکیمی یو خپلوان عبدالصمد وای چې د دوی په کور په دې برید کې د نوموړي د مور او مشر خور په ګډون نور کسان هم وژل شوي او څه پکې جوبل شوي دي.
دا ماټر شیلنګ کې ولګېده، دوی کور باندې ګولاو غورځېده، د دې چې مور ده او یو یو خور هغه مړه شو پکې او یو د دوی خورې هغه پکې مړ شو او دا درې قسنده زخمیان دي یو د دنیا د هغه زخمی دی دا مکمل هغه مخبه باندې ټول فریکچر دی کنه او د اوګه باندې لاس باندې ښه شوی
او د باډي یو بلتن مرزا خان د دغه نام نه په حق لا خپل خیالات صدا سے سرگند کړل
دومره مشکلات دومره مشکلات چې اسره په دغه تنگ نه بوبلی چې بس ځان څنګه خراب کمړ یم یا جکنده د زنه چې د نجات وو اجرا چې وو مرزایلا عام حال لګي بربر ګولې را ورځي پته نه لګي چې کوم خطر به بس الله را پکې یو غضب روان دی ډېر هډو کړو واستدی ډېر واستدی خو چې یو نه مرزای نه پیدا ویږي مجبورې واجه کړم شي بارو نه اب ځای باندې پاتې بس دغه حالت وی
یاد دی وی چې دین خطو پرون تر مخام نه وخت پورې دوام لرلو او زیاتره خلکو یې د دغه سیمو څخه خپل کډ هم خوندې سیمو په طرف یوړي
دا فرحت چنواری چې تاسو د خبر ایجنسی کې د رواني بدمنې په اړه ریپورت درکوو او اوس هم وخت شوه د پښتونخوا کې یو نیمه بجا او بوریوال کاکړ هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه د خبرونو لنډیز وورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن وای په کار د چې د پاکستان او افغانستان د پولي دواړو خواو ته د اورپک پر ضد عملیات وسی په خیبر ایجنسی کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو او اورپک ترمنځ پنشتو کې څلور څلوېش تنه وژل شوی دی د لیبیا د ولس ترڅنګ په نړیواله ټولنه کې هم په پراخه کچه د معمر قذافي د وژل کېدو هر کله شوی دی د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې نن د امنیت د شورا لپاره د پنځو غیر مستقلو غړو د ټاکلو په خاطر رای اچول کیږي او په افغانستان کې چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې یو ډلیز قبر میندلې ده
لړن خبر نومو د بوریوال کاکل نو اوریدل په روسي نیمای کې د نوري ریپورتونو تر څنګ پروګرام اقتصادي نړۍ هم لرو خو اول ورزو اسلام آباد ته چینن د پاکستان ورسپانو کومې اداري خبرې کړې د دې اداریو مهم ټکی د ریاض مزخل نورو
نن د اردو ژبه ورسپانو ایکسپریس او جنگ خپل اداري د پاکستان او امریکای په تعلقاتو او راتلونکو کې د دې په اثراتو لیکلې دي د کې ایکسپریس ورسپانو وایي چې څو ورځو کې د دوه ملکونو په تعلقاتو کې د خبدون امکانات په نظر راځي او هغه ځکه چې 13 ورځ افغانستان کې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن یو بیان کې ویلی وو چې هغوی نه غواړي چې پاکستان کې یو طرفه کاروي وکړي چې ورسره د دوه ملکونو ترمنځ پوزین ختکی دي شي اداري لیکي چې دغه شان وړاندې ورځو کې پاکستانی پوزي سرلخ هم د دفاعي کمیټو په غونډه کې سخت بیانونه ورکړي خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوه ملکونه حالات سمولو ته فکر وکړي ځکه چې د دوه ګټې شریکې دي او دوه هیوادونو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې لوی قرباني ورکړي دي اداري زیاتوي چې پاکستان لپکار دي چې د خپل خوا افغانستان کې لاسوهنه بند کړي دغه شان امریکای او ناتو له هم پکار دي چې د هاغه اړخ نه پاکستان باندې کېدونکي حمله ودروي او دغه ترهګرو خلاف کاروي وکړي نو دې سره به اعتماد پیدا شي او حالات بعد د خرابې دونه بچي غني کدا سه اونښو نو خبره به هاغه زې تورسي چرته نه چې بعد واپس راتلو لار نوي او دا به نه یوازې د دوه ملکونو بلکې ټوله نړۍ د پاره خطرناک وي د دې ترڅنګ د انګريزي ژبې ورسپانې ډان لیکلي چې د پرویز مشرف د دور دړمبور زوراسي مدرسو کې د اصلاحاتو خبره کیږي او دغه خبره لا تر دې د مروانه ده خو له حقیقت کې په دې ډېر لګ عمل شوی دی اداري وایي چې د تلسم ايني بدلون رستو د معاملات د صوبایي حکومتونو د خپل بیا هم وفاق د له خواهلې زلي کوي او د اتحاد تنظیمات مدرسه په نوم د مدرسو د نمائنده ټولګي سره خبره اترې کړې دي خو اصل خبره دا ده چې دا اصلاحات راوستل د پولیسو یا قانون نافذونکو ادارو کار نه دي بلکې دا به د تعلیم پوهان کوي اداري لیکي چې حکومت ته تر اوسه پورې دا پته هم نشته چې دا اصلاحات به څنګه وي آیا مدرسو ته به صرف کمپیوټر یوسي یا به بعضي مضمونونه خود لیکيږي چې ورسره به د سوار لسم کول وروسته د مدرسې زده کوونکو ته په دفترونو کې نوکری کولی شي او کنا پسنه سره جوړ د خلک د بنسټ پالیو تر هغه رینا راړول دي اداریا اخیره کې وایي چې حکومت لپکار دي چې والدین په دې هر څه پوه کړی او د دې لپاره عملی ګامونه اخستل ضروری دي
د اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل چې د پاکستان د ورسپانلو د اداریو مهم ټکی تاسو ته درورول
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
واسه جنرال پاکستان ته د امریکا د بنو چارو د وزیر د سفر په اړه مخاله لیکلی بلې خوا ته بیا فارم پالیسی مجلې په افغانستان کې د بیا ودانې په لړ کې د ټیکو په اړه مقاله لیکلی ده دغه دواړه مقالې زموږ همکار احمد شاه اعظم لوستي او مهم ټکی تاسو دروروي.
وال سټریټ جرنال لیکي د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن د زیارت په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسېدل. میرمن کلینټن په داسې حال کې سفر کړی چې د ډیرو هڅو وروسته امریکا بیا هم په دې کې پات راغلی چې پاکستان په دې رضا کړی چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر پټنځایونو برید وکړي. د امریکایي چارواکو له پخلي سره سم د دې سفر مخه پر پاکستان نور فشار زیاتول ده چې د حقانی شبکې په ضد پوځي عملیات وکړي چې په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایانو بریدونه کوي. ورسپانه لیکي پاکستان دا دلیل ورکوي چې امریکا په افغانستان کې حقانی شبکې ته ماته نسی ورکولای او زیاتوي چې دوی دومره وسایل نه لري چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي ځکه چې وار د مخه لا دوی په ځینو نورو قبایلي سیمو کې د اورپک په ضد جنگیږي. بلې خواته بیا امریکایي چارواکي وایي چې پاکستان ویره لري چې له افغانستان څخه د امریکا تر وتلو وروسته حقانی شبکې په سیمه کې د یو اغیزناک واکمن په توګه ثابتېدلای شي، نو نه غواړي چې له دوی سره دښمنی پیدا کړي خو پاکستان دا تورونه ردوي. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت پر دې بحث کوي چې خپل تش په نامه ملګری پاکستان سره په څه ډول چلن وکړي. امریکا افغانستان ته د خپلو تر نیمایي زیاتو جنگي سامانونو په لیست کې پر پاکستان تکیه کوي. بلخوا بیا امریکا په دې هم له پاکستان سره ملګرتیا کوي چې دا یو اټمي هیواد دی. بلې خواته بیا فارم پالیسی مجله په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د ټیکو په اړه لیکي په دا هیواد کې د مادني وسیلو لاري باید دولت لاس راوړل سي. کچيري بهرنۍ مرستې کمی سي نو افغانستان به د انرژي او مادني پرمختګ لاري پر پانګ اچونې زیاته تکیه کوي چې دا ډول دوی د بیا رغونې کارونه پر مخ بوزي او خپل امنیتي ځواکونه برقراره وساتي. اداري کمزورتیا د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه کمزوري ده. په ګټورو څنګه کې پرمختیاي کارونه کولای شي چې د هیواد اقتصاد پرمخ بوزي او د حکومت واک پیاوړی کړي. تر اوسه امریکایي او نورې غربي کمپنۍ په دې نه دي توانېدلې چې په افغانستان کې بریالي شي. افغان حکومت اوس د مادني پرمختګ دوه لوی منصوبې د چین کمپنیانو ته ورکړي چې هیواد یې هم تر شا ولاړ دی. مجله لیکي د امریکا د دفاع وزارت د تګلارو لکبله د چین کمپنیانو پر غربي کمپنیانو برلاسي ترلاسه کړي. پښکارا خو د امریکا د دفاع وزارت نه غواړي چې د افغانستان مادني وسیلې د چین لاسته ورسي. خو د امریکا د دفاع وزارت په پروسه کې د نیمګړتیا او لکبله د چین د حکومت په ملاتړ چینی کمپنیانو د نورو شخصي کمپنیانو په پرتله ګټه ترلاسه کړه. د امریکا د دفاع وزارت دا نه ګوري چې د ټیکادار مازی څنګه ده او د خپل ژمنې پوره کولای شي او کنه، او دوی دا نه احساسوي چې افغانستان بیلابیلو پانګا چونکو ته اړتیا لري. دا کار د یو هیواد په ګټه نه دی چې د کاروبار چارې یوازې د یو بهرني هیواد کمپنیانو پر مخ بیایي.
نو احمد شاه اعظم چې د نړیوالو مطبوعاتو مقالې تاسو ته وړاندې کولې. اوس هم یو نړیوال خبر لرو. د لیبیا عبوري حکومت تیر ورځ د دې هیواد د پخوانی واکمن مومر قذافي وجنه په رسمي توګه اعلان کړه. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو په شمول لویدیزو هیوادونو د نوموړي وجنه د لیبیا د اقتدار د جمهوري انتقال لپاره له ارزښته ډکه بللې ده. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال ریو همکار هارون باچا په دې رپورت کې راکوي.
رویټرز ایجنټس د لیبیا د عبوري حکومت د مشرانو لخوا لیکي چې وايي قذافي هغه وخت ووجل شو کله چې د لیبیا یاغیانو د پلارنی ټاټوبه سرت خار د زیارت په ورځ بیرته ونیولو. د یاد هیواد د عبوري حکومت وزیر اعظم محمود جبریل د بنغازی خار د خبري غونډې پر وړاندې د قذافي د وجل کېدو اعلان داسې وکړ:
قتل معمر القذافي.
مومر قذافی وجل شوی دی. مونږ لیبیایانو د دې تاریخي سات لپاره یو اوږده موده انتظار باسل دی. زه په حتمی توګه تاسو ته باور درکول شم چې قذافی په هوایی برید کې نه دی وجل شوی. په لیبیا د 20 کالو لپاره د واکمن د مړینې د خبر پاورېدو راپورونه وایي لیبیایان نوي قومي بیرغونه په لاس واټونو ته ووتل او د هوایی ډزو په کولو یې د خوښۍ څرګندونې وکړې. رویټرز ایجنټس د ناټو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي د دوی جنگي جازونو د لیبیا په وخت سحر 8:30 بجې سرت خار ته نږدې د ګاډو په یو قطار بمباري وکړه چې دوه جنگي ګاډي پکې وویشتل. خو د دوی په خبره چې په دغو ګاډو کې د قذافي د موجودیت په اړه تصدیق ونه کړی شو. په ان وخت کې د لیبیا د عبوري قومي کونسل یو چارواکي عبدالمجید ملکتا ایجنټس ته ویلي چې د ناټو د حملې نه د تیښتې پر مهال قذافي په دواړو خپو زخمي وو چې بیا وروسته په سر هم وویشتل شو. په داسې کې د لویدیځو هیوادونو مشرانو چې په لیبیا د ناټو د هوایي عملیاتو د ملاتړ په ترڅ کې د قذافي د واکمنۍ په بشپړه توګه د ړنګولو په مقصد د دې هیواد د عبوري قومي شورا سره مرستې کولې، د نوموړي مړینه د لیبیا د یو جمهوري او باثباته راتلونکي لپاره د یو عمده چانس په توګه یاده کړه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې له نړۍ څخه د یو اوږدمهاله دیکتاتور په تللو تسلیخ کار کړه او هیله وښوده تر څو لیبیایان د خپل نوي حکومت چارې په ښه شان سنبال کړي.
So this is a momentous day in the history of Libya. The dark shadow of tyranny has been lifted.
پس دا د لیبیا د تاریخ یو استرا او مهم ورځ ده. د ظلم او بیرحمۍ تورې تیارې یو خواته شوې او د لوی وادي لزان سره د لیبیا د خلکو لپاره یو ستر مسولیت هم راوړي او غدا چې یو نغښتون کې بے تعصب او جمهوریت لیبیا جوړ کی کوم بچي د قذافي دیکتاتورۍ ته یو رټ جواب وي.
And democratic Libya that stands as the ultimate rebuke to Gaddafi's dictatorship.
د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا په لندن کې خبريالانو سره په خبرو کې په تیرو وختونو کې د قذافي رژیم لخوا د عملی شوی هغو تروریستي پلانونو چې د د هیواد پولیس او د آیرلند پوزیز وکونه قربانیان شول په یادونه کولو د لیبیایي ولس سره د خواخوږی سرګندونې وکړې چې ویل
وی شوډ اولسو ریممبر د مېنی مېنی لیبیانز هو ډاید ات د هانز اف دیس بروتل ډیکټاتور.
موږ باید هغه ګڼ شمېر لیبیایان هم یاد کړو چې د دې ظالم دیکټاتور او د د رژیم للاسا ووجل شول. لدې خبر ورسته نن د لیبیا خلکو ته لا هم یو غټه موکا په لاس ورغلې سو د ځان لپاره یو مضبوط او جمهوریت راتلونکي جوړ کړي.
اف بیلډینګ دیم سلوز ا سترونګ اند ډیموکراټیک فیوچر.
د اروپای کمیشن مشر جوز بیروسو هم په برسلز کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت د لیبیانو د یوې اوږدې مودې د کړاوونو په یادولو د دې هیواد لوبوري شورا څخه د ټولو ډلو په یو مرکز د راغونډولو هیله څرګندې کړې.
What I hope now is that today's people of Libya
نن زما د لیبیا خلکو څخه هیله دادا چې دوی به وکول شي د ازادۍ په خپلولو ځان له یو نوې جمهوریت راتلونکې وټاکي او هم له دې لامل موږ له قومي انتقالي شورا څخه غواړو سو د پراخې کچې د جوړجاړي د یوې پروژې په پلي کولو ټولو لیبیایانو ته ورسی او ملک د یو جمهوری او سولیز انتقال په لاره واچوي. دغه راز د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون په نیویارک کې خبريالانو ته وویل د قذافي په لمن زتلو سره د لیبیا او د دې د خلکو د جمهوریت په لور د سفر اخیرنی خند هم له مخې اخوا شو. د ملګرو ملتونو په خبرپاڼه کې راغلي یاد سازمان په ترابلس کې د بان کی مون د ځانګړي استازي ایان مارټن دفتر ته د مامورینو د لیکدولو لړۍ پیل کړې. سول لیبیا چارواکو سره د عامه امن پر ځای کولو او د راتلونکو ټول ټاکنو په پلانولو کې مرستې وکړي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا و د مشال ریډیو خبريال هارون بچا چې د لیبیا په اړه معلومات درکول تاسو ته. اوس هم یو بل رپورټ لرو. د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د 15 غیر مستقل غړو لپاره انتخابات کیږي چې پکې د لبنان په خلیشوي چوکۍ د جومې پرځ یعنی نن د قرغیزستان او پاکستان ترمنځ سخت مقابله ده. دواړه هیوادونه هڅه کوي چې دا غړي توپ تر لاسه کړي. که قرغیزستان په منځنی ایشیا کې اولنۍ خزینه ولسمشر لري نو پاکستان د ملګرو ملتونو په سوله ساتونکو ځواکونو کې لویه برخه لري او وړاندې هم څو واري د سلامتي کونسل غړی پاتې شوی. په ملګرو ملتونو کې د مشال ریډیو خبریالي نیکولا کریسټو په دې اړه یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه وورو.
د روانې میاشتې په 28مه نیټه د جمعې په ورځ د پاکستان او قرغیزستان ترمنځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یو سیټ لپاره مقابله کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا به د امنیتي شورا د 15 غیر مستقل غړیتوب لپاره د 15 هیوادونو انتخاب کوي. دا غړیتوب د 2 کالو پورې وي. دا سیټ لبنان د خپل 2 کال غړیتوب وروسته خالی کوي. قرغیزستان چې په 1992 کې د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړی د امنیتی شورا د سیټ ترلاسه کولو خواهش یې په 1999 کې هم سرګند کړی وو، خو دا اوس په اول وار د مقابلې لپاره په باقاعده توګه راوړاندې شوی دی. بلخوا پاکستان چې د آبادی په لحاظ د نړۍ شپږم لوی هیواد دی، په 1990 کې د ملګرو ملتونو غړی جوړ شوی او د دې نه وړاندې هم شپږ واره د امنیتی شورا غړی پاتې شوی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو 1300 ځواکونو کې هم د پاکستان لویه برخه ده. چې د غړیتوب تر لاسه کولو کې یې کردار تر سره کولای شي، خو یو مسله دا ده چې د امریکا سره خراب تعلقات یې د لارې خن جوړېدلی شي، ځکه چې دغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان د تعاون د کمی ګیله کوي. هلته قرغیزستان چې روس او امریکا دواړه پکې پوځي اډې لري او روزا اوتنبایو وا پکې د سیمې اولنۍ خزینه ولسمشره ده. منیر اکرم چې د 2002 کال نه تر 2008 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی و، وایي چې په امنیتي شورا کې غیر مستقل غړیتوب ترلاسه کول لوی سیاسي او سفارتي کامیابی ده، او زیاتوي چې په دې لړ کې د پاکستان امکانات ډیر زیات دي.
پاکستان ډیر لوی هیواد دی او د امنیتی شورا د ایجنډې په معاملاتو کې مهمې قومي ګټې لري. زه فکر کوم چې قرغیزستان په نړیواله سوله او امنیت کې کوم خاص کردار نه دی ترسره کړی. پاکستان د ملګرو ملتونو په سوله ساتو ځواکونو کې لویه برخه لري. زما په نظر د برخې په لحاظ چې تر دې دمه څومره اچول شوی او یا په مستقبل کې به اچول کیږي، د دواړو هیوادونو فرق ډیر زیات او واضح دی.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د قرغیزستان استازی تلای بیک کیدیروف وایي کسه هم د پاکستان سره مقابله سخته ده، خو هیواد یې د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره ښه امکانات لري. نوموړي زیاته کړه چې قرغیزستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ښه کردار ترسره کړی. د قرغیزستان ولسمشر روزا اوتنبایووا د سپتمبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د وینا پر مهال د امنیتی شورا د غړیتوب لپاره د خپل ارادې څرګندونه کړې وه.
د قرغیز جمهوریه په وچه د راګیر هیوادونو د غړي په حیث، د انتقالي اقتصاد لرونکي وړوکي هیوادونو د غړي په حیث، او د ګډو عقیده لرونکو اوسیدونکو او نوې جمهوری هیواد په حیث په امنیتی شورا کې د هر ډول هیوادونو د نمائندګۍ د ضرورت مرسته کوي.
کیدیروف ویلی که هیواد یې دا غړیتوب ترلاسه کړي نو ملګرو ملتونو کې به د وړو او په وچه کې ایسار یعنی د سمندر نه لرې پرتو هیوادونو نمائندګي وکړي.
основной упор конечно мы делали на то что Кыргызстан является малым
развитым муж преди حقیقت زور اچو چې قرغیزستان وړوکی پرمختلونکی او په وچه ایثار یعنی د سمندر څخه لري غرنۍ هوا ده او د ملګر ملتونو په غړو کې لنیم څخه زیات واړه او پرمختلونکی هوادونه دي.
دا منور شاه او وز همزو د پاکستان سین صوبې ته. په پاکستان کې د یخنی موسم راتلو سره دغه هیواد په سین صوبې کې د سیلاب ځپلو ستونزې لا هم نورې زیاتې شوې دي. په اړه نور حال د مشالډو خبريال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وای د سین صوبې سیلاب ځپلو سیمو څخه یې تر ډیره حده د ډب شوو اوبو د وستلو کار بشپړ کړی دی او د اغېزمنو شوو خلکو د بیرته ستنېدنې لړۍ شروع شوې ده. د یادې شوې ادارې ویاند ارشاد بټي رسنیو ته ویلي چې که څه هم د سین صوبې په څلورو ضلعو نوابشاه، بدین، ټنډو محمد خان او ټنډو الیار کې اوس هم باراني اوبه ولاړې دي، خو د دې تر څنګ بیا هم خلک خپلو کورونو ته ستنېږي لګیا دي.
90 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ جو افیکٹ ہوئے تھے، اس میں سے 7 سے 8 لاکھ جو کیمپوں میں تھے، ان میں سے 2 لاکھ کیمپوں سے لوگ گھروں میں جا چکے ہیں.
ارشاد بٹی وای دلس اتیا لاکانا تریو کروڑ خلکو پوری کم خلک چه د دې افت څخه اغیزمن شوی وو. د هغوی د جملې څخه د 2 لاکونه تر 8 لاکو پوری خلک کیمپونو کې اوسېدل. د کیمپونو څخه 2 لاکه خلک خپل کورونو ته ستانه شوی دي. بل د دې افت لوجه چې کوم څاروي مړ شوی وو، د هغې د لری کولو او صفایي کار هم مکمل شوی دی. د پوستکي او خېټې مرزونه کوم چې په دغه سیمو کې زیات دي، د هغې لپاره هسپتالونه او دوایانې هم ډیری دي. ارشاد بټي زیاته کړه چې ځینې خلکو ته تر اوسه د سرپنا دپاره خیمې نه دي رسېدلې، کوم چې د راتلونکي ژمي په موسم کې ستونزې پېښولی شي. بلې خوا ته اغېزمن شوي خلک وایي چې حکومت ورته په سکولونو او هسپتالونو کې د جوړو شوو کیمپونو څخه د وتلو ویلي دي. بدین ضلع یو استوګن عبدالوهاب مشال رډیو سره په خبرو کې د خپلې سیمې حالات څه داسې بیان کړل.
بدین کې چې کومې اوچتې علاقې دي، خوسکي ایریا 30%
خط علاقے دی شادلار ضلع کا دے اور بسلان دے دا پران کلوئی دا علاقے دا ٹول سپورے پو بو کر ڈوبی تقریبا 3 زونا والا شپک فوٹو پر او گو کی ولاڑی دی ٹیمپوں کی اس گورنمنٹ سرکاری اسپتالوں نو یا اسکولوں نو پاگے کی چھ کما خلق رہائش پذیر ہو اگے تو چھ تا سدا زین اس خالی کی دا گورنمنٹ چھ مے اسکولوں نو چلو گے اسپتالوں نو چلو او بل نگی دا پر سے متبادل بندوبست نشتا تر خوراک مسئلہ دا او بل میڈیکل مسئلہ دا بیماری دی مختلف دل دکی او ٹول نا غٹا مسئلہ چھ کم دے وقت دا چھ کم اسخاو ہوئی دی کی مختلف دا گولے پچھ ورا چھ اگے او سپا کے دو پر او ارو اسکول بانی مجبور دی
دا یادونه ورل دا چھ خو شا دو میشت مخ کی طوفانی بارانونو د سین صوبے شل ضلع زپلی وی سیلاب لوجی 15 لاکھ کورونه ویجاڑ شوی او 19 لاکھ ہیکٹر ازمکا ولاڑ فصلونا تباہ شوی دی ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی
دا د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی چې په پاکستان سین صوبہ کې د سیلاب زپلو حال یې درکوه او اوس هم واره رسیدلې ده د 19 پروګرام اقتصادي نړۍ د اقتصادي نړۍ په ننۍ خبرونه کې به واره چې د سیلابونو لکبل د پاکستان اقتصادي وده خای کم شي او د افغانستان په کندوز کې وچکالی زپلو ته مرستې ورکړل شوې دي دا خبرونه هر اونۍ درته زمونږ همکار پامیر ساحل جوړوي
اقتصادی نړۍ
ستړي مشهده اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د سیلاونو له کبله د پاکستان اقتصادي وده خای کم شي د خیبر پښتونخوا د 400 په شبقدر کې سیلاو ځپلو بزګرانو د نه خوړلو هړتال کړی دی او د افغانستان په کندوز کې وچکالی ځپلو ته مرستې ورکړل شوې دي له مشال رادیو سره اوسئ د پاکستان د مالی چارو د وزارت دی و چارواکي لوینا سرسم په دې هیواد کې د سیلاون لقبل د اقتصادي وده په اټکل کې د 0.15 فیصد کمای راغله دي ډان ورسپانه د دې چارواکي نوم نه خي خو لخلي وای د دې معلوماتو په اړه به پلټنی کیږي چې آیا رښتیا هم د سند صوبې سیلاونو د اقتصادي وده رفتار ورو کړی دی او کنه د چارواکي لوینا سرسم د پاکستان اقتصاد له مشکلاتو سره مخامخ دی د هیواد اقتصادي مشکلات لري مګر د په وینا د ستونزې کابو کیدای شي ډان رسپانه د چارواکي له خولې لیکي کڼړۍ ته وکتل شي نو ډېر زیات هیوادونه له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دي خو په پاکستان کې دومره خراب حالات نه دي راغلي د پاکستان د مالی چارو وزیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د روان کال د جون په میاشت کې ویلول چې د تیر کال سیلاونو له کبله د هیواد اقتصاد ته د 3.5 روپیو تاوان رسیدلی وو د تیر کال سیلاونو خیبر پختونخوا جنوبی پنجاب او د سند صوبو زیاتره برخې ځپلې وې سږ کال سیلاونو په سند کې خلکو ته مالی او ځاني زیان ورکو برخه کړ د خیبر پختونخوا د 400 په شبقدر کې بزګرانو د نه خوړلو هړتال کړی دی د دوی د احتجاج په اړه د شانواز ترغزی رپورت اورو
د تحصیل شبقدر ځای زمیدارانو د مونډا هډ ورکس نه نهري نظام یو ور بیا د نو دانولو پر ضد شبقدر باچا خان چوک کې بوک هړتال یا دولګي ناشته کړي او د صوبای حکومت نه غوښتنه کوي د دوابا شبقدر او د تنازی ښکار 15 کلو ځمکو ته د اوبو نظام په سمدستي توګه بحال کړي د ناستلا راغله د اویو کالو یو سپینګیر زمیدار حاجی باور خان چې د شبقدر اوسیدونکو دی وای د هغوی ځمکې شاړې دي او بس حسن ناستي زمیندار چې د دلزاکو اوسیدونکو دی رازل خان نومیږي هغه وویل فصلونه او گیاګانو د نشوالی د وجې ساروی هم په ختمې دو دي
مال له دوله کې مشر لټکه گیاشت مالونو راته مو شو د خشاک ته تکلیف دی د گیانا تکلیف دی د سبزی ته تکلیف دی د فصل جوار هم بیخیر دی دوم کال نه جوار شته نه غنم شته مال به نه نه پس راځي پنیر کې ګډو بل راځي وی واړم بې روزګار مو راځو درې په امتدار چې یار درې بندوبست په سبق سلوج دی برا سره یو دا اورونو سره بیا دا اورونو له تاسو ته دي کهيري لو خريبي
د سوختی کلی دواب سیمه اوسیدونکو اجملی خان هم ذمہدار دی ډیر فکرمند دی چې فصلونه څنګه کوي
میرا ما تقریبا ما سره د درې جیو پټې لري کله که زما دومره به مخ کې لري چې مونږ به خلکو له بور کولی خو پالتوز مکه وي اوس دا غنم وخر روان دی اوس دې سو جګشت چې غنم به څنګه کرو دا به پټ پټي خو غنم نشه کارې لکه نو راځه وخت اوس دا غره مجبوری دار ہے جو بنے رسی
د تحصیل شبقدر پخوانے بلدیاتی ناظم سید حیدر شاہ بچا ہم دغ ذمہ داران لا راغلے او ہغو سرئی پدغ ناستا کی ملگرتیا کڑے ہغ ویل
چمنگرا پاس زوم دونا غد کم دینہ تا بندو والی شو چوبزان تا بر روخے جو دا زوم دا وصل دا دا حکومتی دی وخت چکما زمونگا موجودا گورنمنٹ دی تا دا وزی موری جوڑی گی چھ ہر قسم مشینری غیر پر استعمال کی خپل تو تا خطا غیر پر را ولی لاس کے او زمون دی غریب عوامو چھ دی وسرا دا دین کم سے کم نس لگا بدی بھی متاثر رہا زمونگا دا ناقے پلکونو زمیدان چکم متاثر دی حقی سرا زمونگا منڈے حقی سرا زمونگ مارکیٹونا او بلکی تردی پوری چی زمونگا دا ناقے سبزی ترکانا جائے پوری مونگ دیگیا دی ایکسپورٹ کردی دا
سمرا زمیداران دهقانان او مزدوران د اوبو د نشوالی د وجه زیانمن شول سید رحیم شاه باچا چې د شبقدر اوسیدون کې دی وای
په دې علاقو کې شبقدر مکمل تباه دی د هغې سره اوچواله شیخان د لزاک د هغې نه علاوه کوست واوا چې په هغې کې چې کم دی نو سنډ سره پورې یعنی تر د اتیزو پورې او دې خوا خلک هغه هم میرزی دی یا سنزی دی یا کتوزی دی یا پنجپو دی د میشنان را دې خوا دا ټول تحصیل شبقدر یقینا تباه و برباد
د دغه اولس په غوښتنه باید حکومت د منډې نه تر دواب شبقدر او د تنازع ښکار 15 ټکلو ته نهري نظام په سمدستي توګه بیا بحال کړي. شاهنواز ترکزای مشال ریډیو شبقدر.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113
www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدل شي.
تر وقفې وروسته خراغ لاست په پاکستان کې یاسین انور د هیواد د دولتي یا مرکزی بانک د مشر په توګه په دنده ګمارل شوی دی. دوه نیمې اونۍ مخکې یاسین انور د لنډمهالي مشر په توګه په هیواد کې د سود شرح کمه کړې وه. د پاکستان د مالی چارو وزارت د یاسین انور د مشرۍ مشوره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او ولسمشر آصف علي زرداری ته ورکړې وه چې د هغوی تر منظورۍ وروسته اوس یاسین انور د پاکستان د دولتي بانک ولسم مشر شو. انور د روان زیږیز کال د جولای په 19 د شاهد کاردار تر استعفا وروسته د دولتي بانک د لنډمهالي مشر په توګه دنده سنباله کړې وه. د روانې میاشتې له لومړۍ نیټې یاسین انور د سود کچ له 4.5% 2% ته ښکته کړ. د پاکستان دولتي بانک په دې هیواد کې د پیسو پالیسي جوړوي چې تر مخې د سود شرح ټیټول یا لوړول هم د دې بانک یوه دنده ده. د مالی چارو د کارپوهانو له وینا سره سم هر کله چې د یو هیواد مرکزی بانک د سود کچ ټیټ کړي نو د دې معنی دا وي چې پانګوال بیا د کاروبار او پانګه اچونې لپاره ډېرې موقع لري او ګټه زیاته ترلاسه کولی شي. هر کله چې د پانګوال ګټه زیاته شي نو د هغوی کاروبار هم پراخیږي او د کار نوې موقع هم برابرېږي. د افغانستان په شمال کې د کندوز ولایت په خاناباد ولسوالۍ کې وچکالی ځپلو بزګرانو ته مرستې ورکړل شوې دي. په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالۍ د دې هیواد زیاتره سیمې ځپلې دي او د بزګرانو کورنۍ اقتصادي هم خراب کړی دی. نور تفصیل د نور محمد سهیم په رپورت کې.
په شمال ختیځ زون کې د کندوز ولایت د خاناباد ولسوالۍ لومړنۍ ولسوالۍ ده چې له وچکالی ځپلو کورنۍ سره پکې د کرنې وزارت د مرستو ویش پیل شو. د دې خبرې دلیل دا ښودل شوی دی چې دغه ولسوالۍ د کندوز په سطح تر ټولو نورو ولسوالیو زیات للمی ځمکه لري کوم چې د روان کال د وچکالۍ له امله چا کروندګر یو پاو غله هم نه ده ترې ترلاسه کړي. د معلوماتو له مخې د 1990 کال د وچکالۍ له امله د ټول افغانستان په سطح 14 ولایتونه ډیر تاواني شوي دي چې یو یې هم د کندوز ولایت دی. د کرنې وزارت د معین سلیم کندوزی د وینا په اساس د هر وچکالۍ ځپلي ولایت 10,000 للمکارو بزګرانو ته دغه مرستې په پام کې نیول شوي دي چې هر کور ته پکې 200 کیلوګرامه خوراکي غنم 25 کیلوګرامه وریجې 50 کیلوګرامه د کرنې اصلاح شوی تخم او د بزګرانو د مالدارۍ د کچه په پام کې نیولو سره هر کورته له 50 نه نیولې تر 200 کیلوګرامه پورې حیواني خوراکه ورکول کیږي. هیرجنه شي چې د همدغه محاسبه لمخې د خاناباد 2,500 کورنۍ ته ټاکل شوی مواد ورکړی شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغې ولسوالۍ د ولسوال نظام الدین ناشر په وینا دغه مرسته په دې دلیل کافی نه ده چې د وچکالۍ ځپلو کورنیو شمیر تر دې هم زیات دی. د هیله وښوده چې دغه مرستې به دوام پیدا کړي، خو داسې پرېږي چې په دغو مرستو کې تر اوسه پورې کوچیانې کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. د کرنې وزارت معین په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
په کوچیانو لپاره پروګرام لرو، په هر ولایت کې یو مقدار بودیجه موږ د کوچیانو لپاره مشخصه کوچیانو لپاره ده، او کېدای شي چې در د 2000 ټن نه زیاته موږ په دې ترتیب باندې کوچیانو په اوله مرحله کې د کوچیانو سره کومک وکړو چې دا په هر ولایت کې مشخص کیږي او موږ طرزالعملونه ورته جوړ دي، کوچیان هیر نه دي.
پاتې دینوي چې د دغو مرستو له امله د سیمې بزګرې کورنۍ خوشحاله دي. د دوی په وینا چې سږنۍ وچکالي د نورو تیرو وچکالیو په پرتله ډیر تاوان اړولی دی. یو تن بزګر چې ځان محمد سرور د خان آباد ولسوالۍ د ارجال اوسیدونکی بولي، د یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل:
ما شخصا خودم تقریبا 20 جرب زمین للمی را زراعت گندم پاشیده بودم.
شخصا ما په خپل شل جریبه پټای غنم کرلی وو. باور وکړئ چې لکخت نه زموږ څارویو هم ګټه وانه خستلای شوای. طبیعي آفت راغی، بارانونه ونه شول او هر څه پوپنا شول. یو بل علمکار چې ځان رحیم الله بولی بیا داسې وویل: پنځوس منه غنم مې کرلی وو چې ټول وسول، دیرس منه مې زغر کرلی وو ټول وسول، شل منه اوربشې مې کرلی وې وسوې، پنځلس منه نخود مې وسول. د اوبو له کمبود سره هم مخامخ یو. پخوا مو په خرو اوبه راوړې، خو سږ کال د اوربشو د نشتوالي له امله دغه حیوانات د اوبو د راوړلو ځواک هم نه لري. ډیر خوشحاله یو چې دغه مرستې راسره وشوې. د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2.6 میلیون خلک د وچکالۍ نه تاواني شوي دي، چې د کرنې وزارت دغه مرستې یوازې 1.4 میلیون خلکو لپاره کفایت کوي. ویل کیږي چې د پاتې نورو کسانو سره د مرستې د برابرولو لپاره د کرنې وزارت د نړیوالې ټولنې څخه د 142 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا چې دغه مرستې به څه وخت او څه ډول ورسیږي، دا به په راتلونکي کې معلومیږي.
د نور محمد سهیم له رپورټ سره د مشال راډیو د اقتصادي نړۍ نننۍ سره.